دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوريوال کاکړ په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو او هم دا سید خبرونه په دویم نیمه کې دوی اونځي خبرونه تاسو لپاره وړاندې کوو خو تر دې هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې اني ساجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي ادا کوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې امدادي هلی ځلې روانې دي د افغانستان د غور ولایت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پولیس چارواکي وژل شوی دی او د مصر په سینای سیمه کې یو مسافر اڑونکو الوتکار غورځېدلې ده اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې خلکو سره مرستې دوام لري خو ځینو زلزلہ ځپلو د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کړي د انډی ایم ای ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې پر اتلونکو سروسو کې د موسم خرابېدو ویاره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې هم شي خو دوی بیا وایي چې بیا به هم متاثره خلکو ته د مرستو رسولو پوره حسی کوي هغه زیاته کړه
کمپنسیشن کلای عمل الریډی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کے مطابق
دا معاوضه فیصله شوی دا او چې څومره هم خلق د متاثرینو په هیڅ رجسٹرډ کیږي هغوی تبا د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضه ورکول شي او د لړکی صوبایي حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي نو دا سه وفاقي حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو تبا دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي
بلخوا د خیبر پختونخوا د چترال او شانګلی سیمو ځینې زلزلہ ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوې د شانګلی سره تعلق لرونکي سید خان نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې ورته خیمه او نور ضروري سامانونه ورکړي کړي د متاثر شوو شمیرې نورې هم سیوا کې دی شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وایي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی او چارواکي زبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان قیدیانو پورې د رسایي مکور کړي چې دا شان دغه قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي زبی الله زیاته کړه چې پرون ورته د پینډې اډیاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه او هلته افغان قیدیانو سره ولیدل نوموړی زیاتوي په دې افغان قیدیانو کې زیاتره د اسناد نه لرلو له وجې نیول شوې دي اوس پکې د زیاترو د قید موده هم ختمه شوې ده پاکستان یو ځل بیا ادا کړی دا چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له توپیره کاروایي کوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د سربیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي او په خو بدو طالبانو کې هیڅ فرق نه کوي د ایران لخوا د افغانستان سولې په بهیر کې له طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز پړه دی پښتنې په ثواب کې قاضي خلیل الله ویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار تر سره کول غواړي اسلام آبادی هرکلی کوي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 1400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوي ورکړي عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې 13 ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د صبح 1402 هایر سیکنډري سکولونو ته له نوي دور سره سم د سهولتونو ورکولو په منصوبه تقریبا 1400 روپۍ خرچه راځي او په دې منصوبه کار پیل شوی دی
اوس تاسو دو سکول دی هایر سیکنډري سکول په دې کې ګراوند په دې کې آی ټی لیب په دې کې سکول مینجمنت انفارمیشن سیستم په دې کې پلی ګراوند مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول چې دغه شانتې د هایر سیکنډري سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه ستاندرډ ته راوړي او کار په دې باندې شروع شوی دی
اته فرانس یا تکړه چې دوی پراتلونکي کې د پرایمری سکولونو د معیار ښه کول لپاره هم ځینې منصوبې په پام کې لري چې په کې د استادانو کمرو د نورو سہولتونو زیاتول شامل دي په پاکستان کې بغیر سرکاري دارواي په دهواد کې هر کال سلويخ زره خسي د سینې لټ سرطان یا کانسر امري د جمعې پر ورځ لمشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي اداري ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شخو یو لکه خسي د سینې په کانسر اخته کیږي چې په کې د زیاتره تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره وي په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د وټونو اچولو لړۍ دوام لري د مشال ریډیو خبريال نن وايي د پنجاب په 1200 د سند پاتو خارونو کې ټاکنې کیږي په پنجاب کې 500 او 103 په سند کې 1000 او وټ یو امیدواران برخه خلی په پنجاب کې په پولینګ سټیشنونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوی دی د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وای د دغه ولایت د خاکیارک په پوستا د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ پنخته کې د سیمه ایز پولیسو یو مشر وجل شوی دی. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی نن مشال ریډیو ته ویل چې د غنخته 13 ورځ پیل شوی او تر اوسه دوام لري او یو امنیتی سرتیری په کې زخمی شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په ټاپو وسمه سینای کې د روسي او مسافر اوډن کې الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپاره وو. د مصر چارواکي وایي په شرمل شیخ خارګوټي کې د ایرپورټ له چتیدو لږه شیبه وړاندې د الوتکه د ریډار له حدودو څخه له درک شوه. د مصر د وزیر اعظم دفتر ویلي دي چې د الوتکه په مرکزي سینای کې راغورځېدلې ده. د روس د پروازونو یو اداره هم وایي چې یو مسافر اوډن کې الوتکه له درک شوې ده. د دې ادارې بیان ویلي دي چې په الوتکه کې 212 مسافر وو او د الوتکې د عملی کسان سپاره وو. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی. خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پر ځای دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره یې د دغې مسئلې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق وکړ. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لورنټ فابیس وویل چې په یو شمېر خبرو صلاح شوي دي چې پکې د انتقال بهیر د انتخاباتو د ملګرو ملتونو رول خبرې هم شامل ملي دي. د غراست اروپאי یونین د بهرنی پالیسي مشر فدریکا موګرینی ویلي دي چې په دې اتفاق شوه دي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وایي چې تر ژمی وړاندې د زلزلې ځپلو مرستې چټکې کړې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیاتې ځپل سوي شانګلې یو اوسیدونکو وایي
زمنګ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او موږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی. د علاقې ته یو 15 ټینټونه را لګړې دي حکومت او هغه چې کم دی په تاڼه کې حواله کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو درو پندی په اډیالا جیل ځن کې له افغان بندیانو سره لید کاته کړي. د سفارت یو چارواکی وای
په دې کې د الکان مو چې د یعنی د اتل کالو نه عمر کم ان شاء الله په نږدې وختو کې به مونږ د دې مشکل حلو کوم. مونږ وشي د سفارت له خوانه دې ته یو وکیل ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای د صوبې د سکولونو حالت شکولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي.
بالکل پدې کې گراوند پدې کې آی ٹی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراوند مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول چې د غشنت د هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی مرسته ستاندې تراول.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونه هم د دې غړي برخه دی او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوس. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وایي چې تر ژمی وړاندې د زلزلې ځپلو سیمو لپاره د مرستو لړۍ توند کړې ده. د خبرې د یادې ادارې مشر ظفر نواز پرون مشال ریډیو سره خبريالان ته په خبرو کې وکړې. د ویل چې د پیسلا یا دوري ورسته کړی دا. بل پلو د ځپلسو سیمو اوسیدونکو وای چې دوی سره هغه سمرست نه دي سویل کسنګ چې په کار وي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر پر رپورت لري.
د فتونو د نظم قامي اداره وای چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روان دي او یو ورځ نیمه کې به امدادي رقم هم متاثرینو ته ورکړې شي. اسلام آباد کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د انډي ایم ای ویان احمد کمال وی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د لومړي نومبر نه د بارانونو او ووري ورېدو امکان دی چې یره د دغل ته به امدادي کارونو کې مشکلات را پیدا شي. خو دوی بیا هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې د متاثرینو امداد په وخت وکړي. په دې حواله نوموړي
دا معاوضه فیصله شوې ده او چې څومره هم خلک د متاثرینو په حیث رجسٹرډ کیږي هغوی ته به د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضه ورکول شي او د لړکی صوبایي حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو داسې وفاقي حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیخ په نیغه ورکول کیږي چې هغوی څنګه غواړي هغه رنګ خپل کورنه جوړ کړي.
د حکومت دا وی په خپل ځای خپل پلو د خیبر پښتونخوا د چترال او شانګلی سیمې خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه د حکومت له خوا سه امداد نه دی ورکړی شوی او نه یې ورسره سنور کومک کړی دی. له شانګلی د دیدل سیمې نه یو تن سید خان مشال ریډیو ته وی
حکومت خلاصې امداد نه دی راغلی اوسه پورې او زمونږ تقریبا درې سنور کور پرېوتي دي لکه سره روان زامونه یې ورو ضروري نه دي کنه امداد لا څه کسم نه دی راغلی هم تاړه کې نه دی چې څه دوی دي چې راغلی د ډیسټنټ یې چې راغلی اوسې چې خو چې هغه لا هغه اسې چې بلاجی
شنګلی ضلع کونسلر سلطان نبی مشال ریډیو ته وی چې د دوی په سیمه کې له دیرشو نه زیات کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي خو حکومت ورته یوازې 15 خیمې رالیږلې کومې چې ناپوره دي. نوموړي زیاته کړه
مونږ خو د ضلع شنګلی حصہ یو خو مونږ خو دا وو چې مونږ پاکستانیان نه ولې چې زمونږ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او مونږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی دې علاقې ته خلک پریشان دي کورونا ډیمیج پراتی دي یو 15 ټینټونه را لګری دي حکومت او هغه چې کم دی په تانه کې حواله کړی دي سچو سپ دي تا غي سچو سپ غریب هم پریشان دي چې را دا اوس ورکول وړي نو ایسي سپ دي یا کډنه چې کوم انتظامیه ر ډی سی طرف نه نغوي دا به ورکوي نه ارمی ولا برازي او 15 ټینټونه به تقسیموي ته څه قسم ریلیف تلته کې نشو زمونږ سره په خوا کې تورغر دي نو تورغر کې هر هلیکاپټر روان دي ترانسپورټیشن شروع دي الته کې هر ځای ته چې کم دی کلی کلی ته ورونو ته چې کم دی امداد روان دي یو باشند به منځ کې موږ راپور شته موږ ته څه قسم
دی. زلزلې نه د خیبر پختونخوا چترال دیر او شانګلس سیمه زیات متاثر شوې دي او د انډیا مې په وینا چې په دې زلزلې کې تر دې دمه 202 خلک مړه شوي او 2228 کسان جوبل شوي دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په دې ملک کې په زندانونو کې بند له افغان کډوالو سره به هر ډول مرستې کوي. په دې لړ کې د افغانستان د سفارت یو پلاوی تیر ورځ د پنډي اډیالا جیل ته تللی و. چارواکي وویل چې دوی هلته د کمو مرکزان هم ولیدل. د دوی په وینا دوی به هڅه کوي چې د دې کسانو لپاره د خلاصون لارې چارې ولټوي. ریاض مزاخیل نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه یو غړی او د کډوالو د چارو د پاره د سفارتخانه د انچارج نائب ذبیح الله وی چې د تیرو دوو کالو راسه د سلسله کې د پاکستان حکومت سره تماس کی دي چې د کراچي او پیښور په ګډون دی ورته د ټول پاکستان جیلونو کې کید افغان کډوالو ته رسایي ورکړي شي چې دا راز هغه افغانان چې د کید مودای ختم شوي یا په بل څه وجه جیلونو کې ایثار دي چې د هغوی د رهایې بندوبسو کی. د ذبیح الله په خبره د جمعې په ورځ دوی ته د پنډي یالا جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شو او دغه رنګ د پولیټیکل کونسلر عبدالناصر یوسفی په مشرۍ کې دوتنی پلاوی جیل کې د افغان کډوالو سره ولیدل. د وینا وا
چې ډیر افغانانو چې څوک اسناد نه لري او هغه دی نیولې دي او اوس خود د سي قانون د چديز باندې کزيات نه زیات دي 2 ساعت درې میاشتې څلور میاشتې دي 2 ساعت به ریپورت کوي او په دې څلور سال کسانو باندې دوه کال قید دي دوه هغه کړه ده چې اسناد نه لري او په دې کې د سي خلک الکانو مو چې د یعنی د اتل کالونه عمر کمو موږ د مستشار له خوانه دي ته یو هغه ورکړ شو چې ان شاء الله په نږدې وختو کې به موږ د مشکل حل او کومه وشي د سفارت له خوانه دي ته یو وکیل ونیول شي او نور د دې سره کڅ کومک زموږ له خوانه وشي ان شاء الله په دې رابطه او ته هغه ورکړل چې یو څه کومک به سره کیږي.
د دې ملاقات وروسته افغان سفارت خانه څه امید لري چې راتلونکي کې به نور خورنو کې کېد افغان کډوالو ته څه فائدہ ورسي. په دغه اړه راته بیا هم ذبیح الله وې
ان شاء الله زموږ امید همدار چې د پاکستان حکومت به مونږ سره په دې اړه همکاري کوي او دغه اوس مونږ ته یو لار خلاص کړي نو ان شاء الله آینده کې به موږ د دې دوه همکاریان یو
د غیر رجسترډ افغان کډوالو د گرفتارو او د هغوی د ستونزو په حق لا مشال ریډیو د غیر سرکاري تنظیم شارک د مشر سید لیاقت بنوري سره تماسونی وو. څوک چې د بشري حقوقو او کډوالو د خیر خیګړې د پاره کار کوي نو د وینا وا
د سلسله کې چې دا یو ارګنایزیشن واټ دا د امبسي او د ګورنمنت دا ما پہلام دی تا خاص کرو جی بھئی تا سو دا انٹرنیشنل لیول بندہ شے او چت کئی چک چا سرا ریفیوجی چا سرا کارڈ اشتا خو پروٹیکٹڈ دی اصل خطرہ خو مسئلہ خو اگوی تا دا چا سرا کھاگازو میں مشتا نو دی دا ہائی لیول چنو دی ما اور تا ویلیم دی چا سو دا خبر ہو پی
ہم دا راز چی مکلا دا نموڑی نو پختل چی دا اسنادو دا نشواری پا جرم کے پاکستان کی او ملزم تا سمر کید ورکلی کی گی نو دوئے
مجھ کنا دا جی فارنا ریکتا کہ چودہ فارنا ریکتا مشہور سیکشن دا تو کال سزا شو یا دو کال سزا شو دا اس میٹر میں کئی نہ ہوئی تا ہوئی جی آو جی وی آر ریڈی فار ڈیپوٹیشن نو عدالت اما کا وقت اگر ڈیپوٹیشن ایلا اناؤنس کی
دا ذکر دا چی پاکستان حکومت افغانستان او یون ایچ سی آر پاکستان کی دا غیر رجسٹرڈ کڈوالو دا رجسٹریشن پیولو وزنامہ کار کولو او امکانو چی دا روان کال پین لسم جولائی نا پا دغی کار شروع شی خطر دے دما دغا عمل ندے پیل شوی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکر اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوس بولار سو پېښور ته د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د صوبې د یو شمیر سکولونو حالت ښه کوي او د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوي د خبرې لمشال رادیو سره په مرکه کې وکړي د ویل د صوبې په د یو شمیر سکولونو کې چې دوی په نشه کړی دي هلته به ی د شخصي سکولونو په غوندې اسانتیاوي رامنځته کوي له نوموړي سره مرکه د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسف ذکر کړي
تاسو دو سکول دی هایر سیکنډری سکول هغه ټول سکول موږ لګیا یو مکمل لاغه سټنډرډایزیشن کوو دا غیر رینوویشن کوو چې هغه موږ د پرایوټ سکولونو برابر راولو چې څنګه مطلب دا نو سکول دی پرایوټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې ګراوند پدې کې آی ټی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراؤنڈ مطلب چې مکمل څنګه چې پرایوټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی مطلب خراب دی
کمزے مختص دی کل نو پہ کار شروع کی کل پوری دے پورا کے دو امکان نے
تقریباً 4 ارب روپئے مختص شوی دی او کار پدی باندې شروع شوی دی دی فیزیبیلٹی جوړه شوی دا دی هر یو سکول بیل بیل لگا روان دی اغا سیمنٹ سے لگی ہے نا چې په هر یو سکول باندې بیل بیل سونه پیسې لگی دا خو نو کنسٹرکشن نه دی کنه نو دی اسټیمیټ لگول ګران کار دی چې کوم ځای کې رینوویشن نو هغه بیا کاری انداز لگول ګران کار شي ګره
ستاسو په خیال کې کوم هایر سیکنډری سکولز کوم موجود دي دا کافی دي کنه نو نوی سکول نو جوړولو ضرورت شته
نو ګورې نیډ خو اوبویسلی شته مطلب څه زینو کې لای چې فون زیات نه زیات جوړ شي نو خبره ده او بهرل اصل کې دواړه خبرې دي د زمونږ د تعلیمي دغه چې کوم دي کنه د کی کوالټي طرف ته دونه توجه نشته بس صرف نوی سکول نو جوړول دي نوی سکول نو جوړول دي اوټ کم څه نشته ریزلټ څه نشته نو په دې وجه موږ پوښتنه کوو چې د بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجوده خشي په هغه کې دنه مطلب د لرننګ اوټ کمز هم خشي ریزلټ لږ خشي صرف په دې باندې خو نه کیږي چې موږ په کال کې سل سکول نو جوړ کړو یا 200 سکول نو جوړ کړو دا بل شي د ریزلټ خو هغه سم نشته
پرایمري سکول نو لپاره مستقبل کې دا سم منصوبه شته کوم پرایمري سکول نه کوم د کمرو کم
دي پرایمري سکول کې پرایمري سکول خو یو نمبر 1 خو دا دي چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم اس کم شپږ کلاس روم وي په هغه کې یو په هغه کې د هډ ټیچر کمرې یو په هغه کې سټاف روم مخکې خو صرف دوه کمرو سکول وګا نه
چې کوم ځاړه سکول نه دي چې دوه کمرې دي پکې هغه کې سکی
زالو کې جکم کمزه کې اجت شته او گنجائش شته نو غي ور سره ور سره موږ نور نور کمرې جوړو او بل پاره کې پرایمري سکول چې سونه دي پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کلا چې پلی ایریا به خامخه په هر یو سکول کې او موجوده چې کوم سکول دي زالو پرایمري سکول نه پاره کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو چې دې شي د پاین نواله 10000 سکول کې موږ د پلی ایریا جوړ کړو د لوټ سکول
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان او چې زموږ د همکار ځلاند یوسفزي پښتنو ته ځوابونه ویل
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
له پېښور به اسلام آباد ته ولاړ سو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرشه دی. له ریاض مساخیل سره په دې اړه خبرې کوو چې د پاکستان په پنجاب او سند صوبه کې نن د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو په ترڅ کې رای اچول کیږي. ریاض مساخیل خبرونه کې هرکلی وایي، درته په دې اړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بوریوال، ډیر مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د سند او د پنجاب دا ټولې شل ضلع دي چې پکې دولس د پنجاب دي او ته د سند دي، په دغه کې لاهور، فیصل آباد، ګجرات، دغه رنګ نورې چکوال، ننکانه صاحب، پاک پتن دي، ورسره بیا چې کومې د سند اته ضلع دي، سکر، خیرپور، ګوټکی، لاړکانه، شکارپور وغیره، دغلته کې سهار 9:30 بجې د اوټونو اچولو عمل شروع شوی دی او دا به تر مازیګر 9:30 بجو پورې بغیر د صدمې رواني. تر اوسه پورې چې کوم صورت حال دی نو خلکو خو ډېر په جوش و خروش تر راځي اوټونه اچي، خو دغه دوران په مختلفو سیمو کې ځنې بدې پیښې هم را مخې ته شوې دي، وهل ټکول پکې وشو، جګړه وشو، ډزې وشوې. د پولیسو په وینا یولس مقدمې درج کړې شوې دي او دغه رنګ درې څلوېښت کسان چې کوم دي نو هغه نیولې شوي دي. د دې باوجود چې په کم کمو کمو ضلعو کې اوټونه کېږي، هلته کې سرکاري چوټي ده او دفعه یو سل څلور څلوېښت لګول شوې ده چې دغه رنګ په څه قسمه وسله په ګرځولو یا په ښکار کولو باندې بندیز دی، خو د هغې باوجود هم د ځینې ځایونو نه د ډزو اطلاعات هم راغلي دي چې په یو بل باندې ډزې کړي دي، مختلف چې کوم امیدواران دي یا د هغې پلویان دي. او بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغه بیا دغه پیښو هم نوټس اخیستی دی، خو ورسره بعضې سیمې داسې دي چې هلته کې یا خو عمله په وخت نه ده رسېدلې، یا کم چې د ووټونو لپاره کم سامان دي، مهرونه دي، یا بلټ پیپر دي، یا نورې بکسې دي، هغه هم په وخت نه دي رسېدلي، نو د هغې هم الیکشن کمیشن نوټس اخیستی دی. د دې تر څنګ بیا ځینې ځایونه داسې چې هلته کې امیدواران مړه شوي دي یا د جګړو په وجه باندې چې کوم ځای کې ووټونه بند کړي شوي دي، نو الله هغه ځای کې به بیا چې کوم دویم پړاو باندې ووټونه کېږي نو په هغه دویم پړاو کې بیا دغه علاقې هم شاملې په کوم ځایونو کې چې ووټونه ادرول شوي دي. تر څو چې د رجسټرډ ووټرانو شمېره ده نو د پنجاب چې کوم دولس ضلع دي په هغې کې 2,15,000 چې کوم دي نو هغه ووټران دي ښځې او سړي په شریکه. دغه رنګ د سند هم څه کم 2,25,000 پورې چې کوم دي نو هغه ووټران دي. ورسره د پولیس چې کوم دي یا نور چې کوم امنیتي چارواکي دي نو هغې چمتو ولاړ دي، او د فوج او رینجر ځوانان په داسې حال کې دي که کوم ځای کې ضرورت پیښېږي نو هغه ځای ته هغې ته اطلاع ورکړي کېږي او دي هغه ځای ته په یو ټلیفون کال باندې ورسي. بیا چې څونه پولینګ سټیشن دي، تقریبا په پنجاب کې چې کومې 14,000 زیات پولینګ سټیشن جوړې کړې شوي دي نو په هغې کې چې کومې انتهایی حساسې دي نو هغه د 3,500 نه زیاتې دي، او دغه رنګ د 8,000 نه زیاتې عمومي حساس پولینګ سټیشن دي. دغه رنګ د سند په 4,000 کې د 1,500 نه زیاتې پولینګ سټیشن چې کومې دي نو هغه حساس ګرځولې شوې دي.
ریاض، دغه نشتې داسې معلومات شته چې د چا ترمنځ شوې دي؟
جی بالکل، دې کې کم چې د مسلم لیگ نواز ډلې یا د تحریک انصاف کم پلویان دي د هغې په منځ کې شوې دي. بیا د آزاد امیدوارانو هم د مختلف چې کم د هغې په مقابله کې دي، یا که د مسلم لیگ نون مخالف ولاړي یا که د تحریک انصاف مخالف ولاړي، دا په داسې حال کې چې کله د یو ډلې د طرفه په بل ډلې باندې الزام ولګي چې یا خو دي جعلي ووټونه اچي یا دي چې کوم دی نو د نورو کسانو د مخالف ډلې کم ووټران دي هغې له موقع نه ورکوي چې هغه دې راشي یو ووټ واچي، نو په دغه وجه باندې هغې یو خو قانوني طریقه دا ده چې هغه اعتراض وکړي یا لړ شي یو درخواست ورکړي، خو چونکې پلویان دي هغه ډېر جذباتي، نو په دغه وجه باندې هغې په خپله چې کوم دی نو جنګ جګړه جوړه شي او بیا د دواړو ډلو د طرفه هغې کې وال ټکول شي. په دې کې مختلف ضلع دي لکه موږ د پنجاب ذکر کوو، نو کسور، لودرا، دغه رنګ په سند کې شکارپور دی، بیا پنجاب کې فیصل آباد، ګجرات، چکوال، نو دا مختلف سیمې، لاهور
ډیره مننه
کوم دی نو ډیره جګړې شوې دي.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل چې په پنجاب او سند صوبه کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کورم ایجنسی کې ځای خلک وای چې د سدی په سرکاري روغتون کې د دوی علاج په سمتوګه نکېږي. دوی وای په دې هسپتال کې یا روغتون کې سنځه داد چې نه ډاکټران پکېستا او نه هم دوايان پکېستا. خو بل پلو چارواکي وای چې د ډاکټرانو سنځه تر یو څه دوا خو دوی اوس هواره کړی دا چارواکي دا نه مني چې ګواکې هلته خلکو ته دوای نه ورکول کېږي. د مشال ریډي خبريال طارق اورګزای پر رپورت لري.
په کورم ایجنسی کې ځای خلک وایي د سدې په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د سدې سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده خو ځای خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوايانې. څنګه خان بنگش په نامه یو ځای کس مشال رډیو ته وایي هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثر غیر حاضر وي.
زه په خپل مور بتلی واخی جبلو ټکونه مخله سوالو او مکه باندې جوړ ډاکټر نه وو. به وا می سره تر اوسه دغه ټکونه مخله سوال نه پیدا نه مو خپل مور دروغه تلا کوزه مرا کوزه کا بولو مسې باندې هغه ټکونه مخله سوالو نو مور ډیر وګوره د خلکو نه خپایو ته مخ خپل سپټول د ویلې دا شهري
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یو بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوايان نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو ته وای په هسپتال کې اکثره مریضان دوايان په خپل پیسو اخلي
چې خلک تکلیف ستنه منه وای غنه نو سرنج ته په بازار ته کوځي بازار نه په سرنج ته وروړي په سلر به بټی شي او تر باندې سه په سل بل تر باندې شي
سرجن ډاکټر عنایت الرحمن دغه خبرې ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوايان نشته او مریضان په خپلو پیسو اخلي. د مشال لډیو توای په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامي نه ورته هر میاشت محسوس فند ملاوي کې او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه اکسرې او د دوايان مفت ورکول کیږي. د وای حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سلفی صد پوره دوای ورکړل شي.
میډیسن خپل کافی مقدار کې موجود ده او سړی اسپیټال کې مول لکه مو په خپل کې فائدہ کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکس ری دي سره دي دا ټول فری کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سړی په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وای څوک چې په هسپتال کې ډیپټی نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. تارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
پاکستان وای له روس سره خپل اړیکو ته لوی اهمیت ورکوي او د روس د ولسمشر دورې ته سترګې په لار دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وکړه. دوه دواړه ملکونه مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو په سیمه کې اثرات به وي. په دې اړه د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل رپورت لري.
د جمعې پر ورځ ماسپخین د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د وزیر اعظم د امریکا د دورې په ګډون په مختلفو چارو رڼا واچوله. د یو تپوس په جواب کې چې آیا د نږدې ورځو کې د روس صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، ویان تردید یا تصدیق نه کو خو زیاته کړه چې پاکستان دغه سفر ته سترګې په لار دی. د وینا وا
موږ روس سره په هر څنګه کې تعلقات زیاتول غواړو او مازی کې د پاکستان او روس ریاستي او حکومتی مشرانو ترمنځ دا دورې هم شوې دي. موږ تر اوسه صدر پاکستان دورې ته هر کله کوو.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې روس او پاکستان یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به روس د لاهور نه کراچۍ پورې ایل ان جی پایپ لاین غځوي او په دغه منصوبه به $2 ارب لګښت راځي کوم چې به روس برداشت کوي. هغه کوم وجوهات دي چې روس او پاکستان یې یو بل ته نږدې راوسته؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس کو نو دوی
پاکستان او روس کی چرتا ہوں باہمی اس قسم تنازعہ پاتشوے وس پاکستان بلا مدے پاس بڑی خبر اپوئے دے کہ کلا دا ریجن نا باہر قوتوں نے کاغا امریکہ بھی کبل بھی اگرے سرا اگدا دوستانہ کول اور داغی مفاد گپارا کل گوانڈیان اور نیزے ملکونا خفا کول تا دونا خف پالیسی ندا اور دکاری دا چے پاکستان لا یو توازن ضرورت ہو چے دادا پا تعلقاتو کے کہ دے صرف بیو بیک کے بیو ٹکرے کی تو لگے اچول نمی بلکہ پدے کے زیاد زیاد ڈائیورسٹی دی دا یو سوچا سمجھا کنسسٹنٹ پیٹرن دے جکم باندې مونږ روان دی پاکستان روان دی
د دوانو ملکونو خط تعلقات پخپل د دوی د پارا او ټوله منطقه د پارا سمره اهمیت لري په دغه اړه مو د پوزي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود نه تاسو کو نو دوی
یو خدا چې دوانه ملکونه د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف مرستې کوي او کوم ډلو چې د پاکستان قبایلی سیمونه د روس په ګډون مختلفو ملکونو کې کاروایانې کولې پاکستان د هغوی خلاف سخت اقدامات کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس وخت 3:30 بجې سویل انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په سلسله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري خو ځینې سلسله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د NDMA ویان احمد کمال ویلي چې په سلسله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سلوسو کې د موسم خرابېدو یره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستاني جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي ذبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دای هواد په مختلفو جیلونو کې تربندی افغان قیدیانو پورې د رسایې موکه ورکړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړی دا چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد به بې له توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د مینا پر مهال ویل چې د ضرب عصب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دې اړه پریکړه شوې ده. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هیواد کې ارکل سلویخ زره ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبر په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان نصر غفور ویل چې په پاکستان کې ارکل شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په کینسر اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یاړک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر په ټاپو وزمه سینایي کې د روسي او مسافر اوړونکي الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپار وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ خارګوټي کې د ایرپورټ الوچتېدو لږ شېبه وړاندې د الوتکه د رېډار له حدودو څخه لا درک شوه. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونی غونډه کې د شام د 1.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې په دویم نوای کې تاسو ته د مشال ریډیو 2:19 پروګرامونه سروې وړاندې کوو او سروې او جمهوریت وړاندې کوو. لومړی ځو سروې خبرونې ته. د دې خبرونې قربنا انیسا اجمل ده.
ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته اوریدونکو ځانې ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په خبرونه کې را سره له ډیر سره تعلق لرونکي سیده نتاشا انور ملمنه ده. نتاشا انور د سیمې د پرمختګ لپاره د غسې د خیر ښېګړې کارونه کوي. نتاشا انور په اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه د ایم فل ډیګري اخیستې ده. د دې ترڅنګ هغې په امریکا کې د لیجسلیټیو فیلوشپ یا وظیفه په ذریعه هم زده کړې کړې دي. په ډیر سواد ملکانډ او قبایلی سیمو کې د ځوانانو لپاره د پرمختیا په لړ کې مختلف کارونه کوي. د پاکستان په تیرو انتخاباتو د غسی په بلدیاتی انتخاباتو کې په مختلفو سیمو کې نتاشا انور کور په کور ګرځېدلې وو او خلکو ته د رائے چونې د اهمیت په اړه د پوهاوی یو پروګرام کړی وو. په سیمه کې د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره هم نتاشا یو شمېر کارونه پر مخ وړي او د دې ترڅنګ هغه د منشیاتو پر ضد هم دا مهال یو کمپین چلوي. نو ورسو اوس د نتاشا انور طرف ته. نتاشا انور صاحب څنګه یې؟ تاسو په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
ډیره مننه جی. زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ډیره مننه تاسو موږ ته پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره مننه نتاشا انور. دومره ډیر کارونه کوي نو څنګه ګرانه درته نه وي چې دا دومره ډیر کارونه په یو ځای کوي؟
جی بالکل انیس اتاس تفت رچے دا پختنو پا معاشرے کے یوی خزے باہر راوطن دیر گران کاروی خو آیا یا خو اچپ کی ناستل بھی اخپل پا معاشرے کے او یا باہر راوطن بھی نو بالکل گران بھی خو بس چیتا سو اخپل سا قدم اچپ کے نو مخی تلاری خامخا کلاوی گی
دا خدا نتاشا انور دارا تو ہوئے چھے ستکڑی مو پا کم کم زینو کی کڑی دی
انیسا تعلق مجھے دیر نہ دیکھو زما برات اپ دکرا چاہیے نہ دے زکی چھے زما ابو چلے زما دا والد محترم کار پا کراچے کی وہ نو اخپل زخپل تعلیم ہوئے نو بی بی میں دا کراچے نہ کرے دے او پیا مخیتا اعلیٰ تعلیم دا پر اسلام آباد تراغلی ہوما
جی تاسوائے کراچے کی وے کراچے نہ پس بیا تاسو اسلام آباد تلاڑے التم باقی سبق ہوئے لو اگے نہ پس
بالکل التم دا دو مادہ شروع لگا والا چھے زمونږ ځوانانو آواز چې دی هغه داسې نه ګڼل کېږي چې هغه په معاشره کې څه حیثیت ولري نو ما د ځوانانو دپاره کار شروع کړو او هغې نه پس یوت اکټیویزم کې راغلم د یوت پارلیمنټ آف پاکستان نه ما دا شروع کولې وه چې زمونږ د ځوانانو څه داسې پلیټ فارم وي څه زګې چې هلته د ځوانانو څه آواز وي او هغې آواز څه اهمیت ګڼلی شي نو هغې د حقوقو دپاره ما آواز اوچت کړو او 2012 کې ما د فاتح یعنی د قبایلی سیمو کې د لوور اپر دی او د فاتح د ځوانانو لپاره چې دی اول مکان شروع کو هغه ځوانانو لپاره د اویرنس کمیټه کې شو د سکل بلډینګ یعنی ډیموکراټیک پروسس باندې تاسو به دا پته یی چې زمونږ په ځوانانو کې په دې توګه باندې ډیره زیاته کمی دی او هغه کې د ډیموکراټیک پروسس او د لیډرشپ خو خاص طور باندې ډیر زیات کمی وو ځکه چې تاسو پته ده مونږ د دهشتګردۍ ښکار شوي وو او مونږ د ځوانانو لږ سایکالوجیکل هم څه پریشرز وو نو په 2012 او 2013 کې چې ما د قبایلي سیمو د ځوانانو سره هغه کې فیمیل میل دواړه وو هغه کې د یو نیم کالو د ټریننګز وو آی کې سکل بلډینګ او تھیمیټک ایشوز وو د خاص طور باندې زه دا وایم چې ما د ښځو سره ډېر زیات په دې باندې کار کړی وو نو په دیر کې د پریزایډینګ آفیسر او اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر یا د پولینګ سټاف خبره مونږ وکړو هغه له ما ټریننګ هم ورکړی وو
صحیح ده یعنی تاسو ویل چې دغه جمهوری عمل کې بیا مشرتابه په اړه په دې اړه تاسو لکه ځوانانو ته یو ټریننګ شانتي تربیت شانتي ورکړې وو بیا په دغه انتخاباتو کې هم خبر راته دا وایي چې څنګه تاسو ماته ویلي وو چې په امریکا کې هم تاسو تعلیم کړې دي کاغه په باره کې اوریدونکو ته وایي چې دغه سبق څنګه وو دغه تکړه کومې وي
او جی انیسا دا لیجسلیٹر فیلوشپ یو پروگرام ہو کله چې ما د فاتا او پاتا یعنی د لوور اپر دی سیمې خلکو یعنی ځوانانو لپاره ټریننګز ورکړل هغه نه پس لیجسلیٹر یو فیلوشپ پروگرام ہو زما چې کوم فیلوشپ هغه نه پس اوکلاهاما ته دا د ټولسا یو سیټي مې وو او سیټي کونسل مې هغه په آفس کې زمونږ بیا یو میاش انٹرنشپ ہونے کی ویلی شو اور سری چې دے د جنکیانو په حق لا په گرل سکاوټس باندې هغه څنګه کردار ادا کولی شي خپل د معاشي خپل د کمیونټي خپل د علاقو د لپاره هغه سره زموږ یو ایکسپوژر وزټ وو
ها یعنی تاسو صحیح
هغه په واپسی کې هغه کنکلوژن هم دغه کوو چې مونږ خپل د لیجسلیشن یعنی لابینګ او ایڈوکیسی یعنی مونږ خپل خبره حکومتي ادارو ته څنګه رسو او زموږ د خزو پاره کې څه کردار ادا کړلی شي
نتاشا اکثر داسې مې چې جنکې لاړې شي په بهر ملکونو کې سبق وای یا ایون لکه پاکستان کې چې کوم لوی ښارونه دي اسلام آباد شو لاهور شو پېښور شو یا کراچۍ شو الته لاړې شي زده کړې وکړي خو بیا وروسته چې راځي اکثر د کارونو لپاره ښارونه زیات خوښي اکثر خپل سیمو ته واپس نه راځي تاسو ډېر تر راغلي الته کارونه کوئ نو څنګه دې طرف تم شوق څنګه پیدا شو
اگر کنزرویٹیزم مرتبی لشی چې لک کنزرویٹیو معاشره ده زمونږ هغه کې د خزو لپاره صدوم را خاص لزګې نه دی جوړ شوی او خاص توګه باندې کوم د دې سیمې خبري وکړو چې کم زمونږ سیمه د الته لا دومره زګې نه دی جوړ شوی خو بیا هم خامخه الته نه هم ډيري خزي را اوته خپل د حق لپاره اوازونه اوچتي او خلک کوم چې زمونږ د سیول سوسایټي ممبران دي خاص توګه باندې پدیر کې هغه یا د میډیا نه ریلیټډ کوم کسان دي او خپل دسی خزولا زگی ور کئی چی رازی تاسو مخ تخپل کار اوخای میڈیا هم سپورٹ کئی سنگ تاسو خپل ریڈیو پا پروگرامونو ماندیم سپورٹ ملاوی گی ورتا او دین علاوه سیول سوسایټي کې کوم میل کسان دی یا هغه خلک ورته هم ویلکم کوي چې راځي مخې ته تاسو خپل کار وکړي. نو بالکل بیریئرز هم شته، ډېر زیات پرابلمز هم شته، چیلنجز هم شته، خو زه اکثر دا وایم چې دا کم چیلنجز چې دي دا زموږ لپاره اپورچونیټیز کې هم تبدیل کېدای شي.
یعنی تاسو وایئ ک انسان ته مسلې ډېرې راشي مخې ته، مشکلات ورته ډېر راشي، خو بیا دا ده چې هغه په موکو کې هم بدلېدای شي. نتاشا انور، تاسو د منشیاتو خلاف هم یو مهم چلوي، که د دغه مهم په اړه اوریدونکو ته وایئ چې دا کوم قسمه تاسو کوئ او په کوم سیمو کې ده؟
تیر کال خپل علاقې ته تللو ما، او بیا چې زه را روانه نو په لارې کې ما داسې سکسان ولیدل چې هغه هم ښه پړه لیکه خلک دي، شاید باندې ډېر زیات فوکس واغو. نو د ځکه چې زه د سټیټ ډپارټمنټ الومنای یم، نو ما هغو ته خپل دا پروپوزل ولیکو چې زمونږ چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر په دې رجحان باندې روان دي. که زه دا ووایم چې زمونږ د اکسټریمزم نه پس چې دی د ځوانانو کې د منشیات زیاتې هم دا هم ډېر زیات د روان دي، دا ریشو انکریز کیږي لګیا دی. نو زمونږ چونکه مینسټری چې دا په اسلام آباد کې ده او اسلام آباد کې هغو دلته نه کار کوي، نو دا ډېر زیات ضروری و چې د ځوانانو او د منیسټری کم چې په حکومتي توګه باندې کار کوي هغه دوانو کې دا ګیپ چې ده کنه هغه ختم کړل شي، او هغه دوانو کې دا خبره راشي چې د منیسټری څه کارونه کوي او هغه په پاکستان کې په کم کم سیمو کې چې ده هغه خپل سینټر کولاو کړی دي، او آیا تربیتی پروګرامونه چلی کنه. ځکه نو زما په ذهن کې دا یو آیډیا رااله چې خامخا زموږ ځوانانو ته د منشیاتو تربیت هم ډېر ضروری ده. ځکه چې تاسو که په خبر ته لاړ شئ او که تاسو داسې خام ضروري نه ده چې زموږ سیمو کې، خو تعداد زموږ د سیمې زیات دی. نو په دې باندې ما د منیسټری آف انټیریئر نارکوټکس سره د اوو اتو میاشتو نه لګیا یم دا کمپین چلوم، او امید لرم چې دی به څه نه څه ضرور اهمیت وي په خپل زموږ په معاشره کې.
صحیح ده. نتاشا انور، اکثر زمونږ د خبرونه کې مونږ د غسی جنکی ملمنې کوو، او هغه بیا د هغه جنکی چې د خپلې سیمې لپاره څه نه څه کارونه کوي، فلاحي کارونه کوي، که یو جنۍ غواړي چې هغه داسې کارونه شروع کړي د خپلې سیمې لپاره، د خپلو خلکو لپاره، نو اکثر ډېرې جنکۍ دا وایي چې پیسې هم را سره نشته، وسیم دومره نه وي. بیا دا خبره هم پکې ډېرې جنکیانې کوي چې مخکې هغه لکه چارواکو سره خبره شوله، هغه به څنګه کوو، دا ټول سیستم به څنګه شروع کوو. که یو جنۍ واړی چې دغه کارونه شروع کړي، نو اغه لا تاسو پیغام باور کوي یا بسنګ دا ټول کارونه شروع کړي، یعنی سٹارټ بسنګ اخلي؟
بالکل، چې کله ما سٹارټ غسل زما په ذهن کې دا خبره وي چې آیا کم دسي دروازې لا یا کم دسي زګی ته بزې چې خپل आवाज اوچت کړي. خو اني سه یو خبره در تدلته حکم چې د کور د مرستیا چې کله خبر راشي نو د مور پلار ډیر زیات اهم کردار دی په دې زګی کې. آیا چې ستا معاشره کې ډېر تنگ نظر وي که هر څه وي، خو که مور د کور نه دي د مور پلار سره لږ برستیا وي تا سره، نو تا د پر دا ډېر زیات اسانه شي چې ته مخې ته لاړ شي او خپل آواز یا د فلاحي کارونه یا څه نه داسې کار وکړي چې هغې ته ستا د معاشرې ته خامخا څه فایده ورسېږي. نو که زه خپل خبره وکړم نو ما سره خو د رور او د مور پلار ډېر زیات مرسته وه. نو زه دا وایم چې هر هغه ښځه چې کوم دا کار کول غواړي، یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمې دی. زه دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پیژنم چې هغو ښځو ته باقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشي، موږ سره خپل ټایم موږ راکوي، زموږ سره دا انیشیټیو واخلي، او بیا نیته یو پوینټ راشي، یو زګی راشي چې تاسو بیا په خپل کارونه په خپله کوي، او هغه کې بیا تاسو د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا انور، نو څه پیغام به ورکوي جنکو ته چې هغه هم راشي ستاسو په شان دغه څه زده کړي وکړي، او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپلو خلکو لپاره او څه کار وکړي او دغه د خېګړه وکړي؟
بالکل انیس، زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم، نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي. نو ما ته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې دا زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي، زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي، زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې وي. زه یم چې د پاکستان کې خامخا غو نمایندګي ډېره زیاته ده، خو زموږ مسله دا ده چې زموږ بیا هم داسې خلک شته چې هغه خزی نه وباسي. د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زموږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو لپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار زمونږ خزي زمونږ سړی کووټ شي که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي که هغې کې زاغو مرسته شي که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق دپاره خامخا دی بهر راوزي او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعه نشته د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي. زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي نو په 2013 کې چې ما به چاته ووټ ورکوو یاره مونږ نشو ورکولی زمونږ سړی نه پرېږدي نو چا به دا تپوس نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوئ. دا خو ستاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی تاسو د ستاسو ریاست حق تر کړی دی خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوقو اول آگاهي پکار ده چې آیا ستاسو حقوق څه دي نو دا بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
تاسو هم ډېره مننه او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زیرا وغوښتم او زمانه د تپوسونو دا وکړله.
ډېره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خپرونه کې رالی. اوریدونکو نن راسره په سروې خپرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه میلمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره د جمهوریت لپاره او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خپرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنی لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او که نه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې غنو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمه ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. دروان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې دروان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې دروان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیري به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیري وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلې دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضع په ښه کولو کې بریالي شي او که نه. په دې ترڅ کې په کابل کې سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مده زیاتوله او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرار وشي پاتې شي تر هغې زیاتوله دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دوی باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وای پوخا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول، نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا وست بهرنیو سرتیرو د مودي غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پریږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دوی دغه حضور د نظامی لحاظ عمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون یو لک تلویز دره څخه زیات اسکر موجود په افغانستان کې، هغه امنیت رانه وسلای شوی، نو دا 5500 هم نشي کولای. مګر دا پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي، او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوا دی، د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی، او د امریکا د ځواکونو دوامدارو حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو ځینو موږ ته به دا ډېر اسانه شي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو، نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي تر سره باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې، نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وزنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مازنه سلې دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تل لري واسطه افغانستان امریکایانو موجود تر ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي، او استفاده ترې وکړي کله دا جنگ خلا کنه، نو دوی هم دغه وضعیت کړکیچن کړي، او د همدغه وجنه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کیږي، غرب پاتې کیږي، پوځیان پاتې کیږي، نو موږ خود ته تنه پرېږدي، نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو، او سره سولې وکړو، مفاهیمه وکړو، او لکه دا ورسته کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کې، یو غواړي چې په یو نه یو طریق ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول بعض نظام د نظام د ساتلو ده، کوم ساختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر جاره 1400 کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کیږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي. نو پس د 1400 کال جنګسالارانو بس بیا جلا ده، هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر 1400 کلونو کې حکومت کې حاکم وو، دوی امتیازات ترلاسه کړي، او د عقل د خپل هغه موقتي نظام ساتلی، او امریکانو د خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وزي، یا مثلا وغواړي چې ولاړ شي افغانستان، نو د عقل دته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویل شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري، او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري، او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
خپله دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي، مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي، دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه ده. دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورګي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود هم یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو یو دغه ورکی بهانه او کی دا جنگیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمیز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غنی په روسیا کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمیزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې و. دا وایي بلدا چې د افغانستان ټوله خواوی په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړی کولو سلا شوی وي، نو وسی باید خراب نکړي او د ملي یووالي حکومت هم لټړون یا معاهده سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیا ته ولته دا خبرې وکړلې وسنجه چې لسان نو برسته غواړي په عین وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې او ته دا خلک وایي چې افغانستان روسانو ته مرسته لاسه کوي توځي نظامي، نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بل اخر باید دی. هغه د ډاکټر سیغونی خبر یو اجتماع ورسې خو نه درسو پر اجتماع نه رسېږي مثلا د سپاتې دا، نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک هغه خپل د یو سیاست ته تیار کړي څو دا د دې او د نور ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی دا مثلا هغه وروسته جمهوریت تک یې وصل، نو دغه انتخاب دی خلکو خپل کړی دا، نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه ارقم ته معاهده چې هغه سی هغه دی هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي پاره کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل زیاتوي اوس خود ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ته چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خراب ده، هغه جوړښت خراب ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو، د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15% نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار سندي کول په کار دغه مشکل ده. څنګه د تصمیمګیری مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي، نو حکومت نه شي کولای همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپل جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولای، نو تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی، نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصرف کړی ده. همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي، نو دا چې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره ونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه دغه د سولې اصلي خبرې وشي.
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضعیت کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته، مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت شوي. د وحدت ملي حکومت دواړو مشرانو هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي، د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې پر د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري، مثلا چې وګورئ خارج د پدرو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک سره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي، استخبارات او په وخت باندې لوجستکس، دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي، د ځینو خلګو سره چې په مجلس کې مور باس کوو هغه دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم کوي درنه اصله موږ دغه تور کوو افغان دولت تور کوو سبا هغه طالبانو لاس ته ورنه. یو هم دا شوم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
شنونکی او څېړونکی حکمت الله اعظمي هیلمن ښکاري او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا دي تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا هم له ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی، سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډیر کوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کې چې باید سوله دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. ما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس نه، مګر طالبان اوایت ته وګورو د طالبانو هغه د بشری ځواک ته چې وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري، او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پریږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
مستقبل خاورا امر غواړو
امر غواړو یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ظلم چې دی ولې دی
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.